په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بل خبرونه زه فریبا ظاهر د میرحمت صفی په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو او د امریکایي سرتیرو د وتلو د څرنګوالي په اړه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تازه څرګندونې دي چې په بروکسل کې کړې دي. دا به هم وایي چې په افغانستان کې نوی تعلیمي کال نن په رسمي مراسمو سره پیل شو. په دې ساعت خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سي، خو خبرونه د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. نوري اس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټونی بلینکن یو ځل بیا په مسولانه ډول د افغانستان د جګړې په پای ته رسولو ټینګار وکړ. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي د افغانستان دولت نړیوال شریکان په دې کې پاتې راغلي چې د سولې په ټولو پروسو کې د افغان ښځو بشپړ ګډون یقیني کړي. اسرائیلیان په دوه کلونو کې د څلورم ځل لپاره نن د رایو صندوقونو ته مخه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټونی بلینکن یو ځل بیا په مسولانه ډول د افغانستان د جګړې په پای ته رسولو ټینګار وکړ او ویل هر پریکړه چې متحده ایالات کوي له خپلو د ناتو له متحدانو سره به شریکوي. بلینکن دغه څرګندونې نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر پیلېدو مخکې په لنډو خبرو کې وکړې او ویل چې متحده ایالات د افغانستان په اړه غور پیل کړی او دلته په بروکسل کې هم غواړي چې له خپلو متحدانو سره خپل لومړني نظریات شریک کړي او هم له هغوی واوري.
Last week President Biden noted that it would be tough to meet the May 1 deadline.
تیر اونۍ ولسمشر بایدن یادونه وکړه چې دا به ګرانوي چې له افغانستانه د ټولو ځواکونو د استرلو لپاره مې د لومړۍ نیټې ضرب الاجل عملی شي. خو هر هغه څه چې متحده ایالات کوي په اړه به یې خپل د ناتو متحدینو ته خبر ورکوو. که تاکتیکی پریکړې یوې خواته کړو، موږ له خپلو د ناتو له متحدینو سره په دې هم نظر یو چې دغه جګړه باید په مسؤلانه ډول پای ته ورسول شي او د دې ترڅنګ چې ځواکونه د جګړې له ډګره باسو همداسې مو ګډ هوټ کړی تر څو دا مسله یقیني شي چې بیا افغانستان د ترهګرو په ځاله بدل نشي چې متحده ایالاتونو او زموږ متحدانو ته ګواښ متوجه کړي.
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په دې خبري کانفرنس کې د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو یوازینی فرصت د سولې رواني خبري وبلل او له متحدو ایالاتونو یې مننه وکړه چې دغه پروسه په وروستیو کې ګړندۍ کړې ده. د متحدو ایالاتونو د وړاندیز له مخې په پام کې ده چې د اپریل په میاشت کې په ترکیه کې د افغانانو ترمنځ د سولې یوه غونډه جوړه شي. د افغانستان مسله د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د دغې دوه ورځنۍ غونډې د اجنډا یوه مهمه مسله ده. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي د افغانستان دولت او نړیوال شریکان په دې کې پاتې راغلي چې د سولې په ټولو پروسو کې د افغان ښځو بشپړ ګډون یقیني کړي. د بشري حقوقو د نیویارک میشت ډلې پرون په خپل ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د ښځو سولې او امنیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 پریکړې لیک له مخې په هغه غونډه کې چې ټاکل شوې په اپریل میاشت کې د افغانانو ترمنځ وشي دې ته اړتیا ده چې خزی پکې پراخ ګډون وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د مارچ په 13مه د روسیې په قربتوب د موسکو غونډې ته به اشاره ویلي چې په دې غونډه کې د افغانستان د دولت په 12 کسیز پلاوي کې یو خزوه د طالبانو د 10 کسیز پلاوي ټول غړي سړیانو. د افغانستان یو شمیر مدني فعالانو، فرهنګیانو او خبریالانو په ټویټر کې د یو کمپاین له لارې د عبدالرؤف په نوم د هغه نهه کلن هلک د خوشي کېدو غوښتنه وکړه چې له 2 میاشتو راهیسې د تښتونکو په منګولو کې دی. نوموړی چې ښوونځي ته د تلو په مهال له مزار شریف څخه نامعلومو وسلوالو تښتولی، د خوشي کېدو په بدل کې له کورنۍ د $1,000,000 غوښتنه شوې ده. د دغه کمپاین تنظیمونکو په ټویټر کې عبدالرؤف کور ته راولئ په نوم یو هشټګ جوړ کړی دی. د مدني ټولنې فعالانو پر حکومت انتقاد کړی چې تر اوسه نه دی توانېدلی چې دغه ماشوم بېرته خپلې کورنۍ ته ور وګرځوي. ټاکل شوی چې سبا په نیمروز کې د کمال خان بند رسمن پرانستل شي. د افغانستان د اوبو د تنظیم د چارو د ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه بند پرانستلو په ځانګړو مراسمو کې به د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او یو شمېر نور چارواکي او د سیمې اوسیدونکي ګډون وکړي. د خپلواک په خبره دغه بند به چې د 250 میلیون متر مکعب اوبو د ذخیره کولو او د 9 میګاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري، 144,000 هکتار ځمکه خړوبوي. ښاغلی خپلواک دغه بند اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل،
دغه بند کله ګټه اخیستنې ته وسپارل شي لاغه نه وروسته به عملا د نیمروز هغه خړې دښتې چې کلونه کلونه شاړې پرتې وي هغه ټولې دښتې به زرغونېږي او هلته به د ژوند زمینه د بیا ځل لپاره مساعدېږي.
د چارواکو په وینا د کمال خان بند به چې د زرنج ښار په 95 کیلومتره کې دی او د لومړي ځل لپاره د جوړولو چارې نږدې 55 کاله مخکې پیل شوې وې، په زرګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړي. اسرائیلیان په 2 کلونو کې د څلورم ځل لپاره نن د رایو صندوقونو ته مخه کوي. صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې له 2 کلونو راهیسې په واک کې دی هڅه کوي چې بیا هم په واک کې پاتې شي. د نظر پوښتنو له مخې سیالي به سره نږدې وي چې ورسره به د حکومت د جوړېدو په خاطر بیا اوږدو بحثونو ته لار پرانستل شي. اټکل کېږي چې د نتنیاهو په مشرۍ لیکود ګوند به د لوی ګوند په توګه څرګند شي، خو یو ګوند به هم د پارلمان په 140 څوکیو کې غوڅ اکثریت خپل نه کړي. په تېرو 3 انتخاباتو کې د ائتلافي حکومتونو په خاطر مذاکرات اسانه نه وو او دا ځل به هم نتیجه د تېرو ځلونو په څیر وي چې ښایي د 5م ځل لپاره انتخاباتو ته زمینه برابره شي. د نتنیاهو ائتلافي حکومت له اوسني دفاع وزیر بینی ګانس سره په دسمبر کې وروسته له نږدې 2 میاشتو ړنګ شو. د امریکا د متحدو ایالاتونو د کلورادو په بولډر ښار کې د ډزو پر مهال د یو پولیس افسر په ګډون لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي دي. د بولډر ښار څارنوال مایکل دوریټي وویل د مارچ د 22 نیټې مشکوک برید کوونکی په توقیف کې دی او د هغه د ټپونو درملنه روانه ده. د پولیسو مشر ماریس هیرولډ وویل وژل شوی پولیس افسر یو 50 کلن ایریک تیلی دی. په یوټیوب کې د سیمې خبریالانو یو ویډیو خپره کړې ده چې پکې په سوپر مارکیټ کې او د موټرو په پارکینګ کې جسدونه ښکاري. د پولیسو مشر هیرولډ خبري کانفرنس ته وویل چې دا پیښه پیچلو تحقیقاتو ته ضرورت لري چې لږ تر لږه 5 ورځې وخت غواړي چې علت روښانه شي. جرمنی به په اروپا کې د کورونا او بعد درېمې څپې د مخنیوي په هدف ټول بند اپریل تر 13 وغځوي. وروسته تر اوږدو خبرو چې تر نن سهار وختي پورې دوام وکړ، صدر اعظم انګلا مرکل او د جرمنی ایالتي چارواکو هم همداراز موافقه وکړه چې د ایستر مذهبي جشن د رخصتیو په وخت به دا بندیزونه د 5 ورځو په مخه سخت وي. میرمن مرکل خبری غونډې ته وویل د اپریل له لومړۍ تر 15 به ټول دوکانونه بند وي، مذهبي مراسم به آنلاین وي، یوازې به سوپر مارکیټونو ته اجازه ورکړو چې د اپریل په 3 پرانستې وي. درې اونۍ مخکې فدرالي او ایالتي حکومتونو موافقه کړې وه چې د 3 اونیو په ترڅ کې به تدریجي بندیزونه کموي، خو اوس یې پرېکړه بدله کړې ده. د اروپایي ټولنې د نورو هیوادو په څیر جرمني د کورونا او بعد درېمې څپې او د واکسین د ورکړې د ورو بهیر له امله بندیزونو ته مخه کړې ده. د فرانسې، ایټالیا، اتریش او پولنډ په ګډون نورو اروپایي هیوادونو هم پر بندیزونو تکیه کړې ده.
خبرونه مولا آزادی رادیو ریدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو پریکړه به د ناتو متحدانو په سلام مشوره کوي.
Whatever the United States ends up doing will be informed.
هر هغه څه چې متحده ایالاتي کوي په اړه به خپل د ناتو متحدینو ته خبر ورکوي.
جمهور رئیس غنی نن رسمن په افغانستان کې 14 شونیز کال پیل کړ. په همدې مراسمو کې د پوهنې وزارت سرپرست رنگینې حمید د ښوونې او روزنې په بهیر کې د اصلاحاتو ژمنه وکړه.
د نصاب اصلاحات د خیر راوړو بل اخره پر کمیت باندې ډیر کار شوی دی په تیر 6 کالو کې، خو په کیفیت د معرف وس وخت دی چې موږ باید ته توجه وکړو.
د تیریوی پیړی په وجدو کې د افغانستان رسنیو کوم پړاونه وهل، په دې اړه یو تفصیلی راپور اوریدلای سي. جرمني چارواکو د کورونا او بعد خبرېدو د مخنیوي لپاره تیر شپه په بحثونو تیر کړه او د بندیزونو په اړه نوې پریکړه وکړه، او په دوهم نیمایي کې نیمه نړۍ او بل تفریحي پروګرام د ګوډي اچار اوریدلای سي. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو پریکړه به د ناتو متحدانو په سلام مشوره کوي. انټونی بلنکن د څرګندونې نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر پیلېدو د مخه په لاندو خبرې وکړه. په همدې خبرې غونډه کې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وویل چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو یوازینې لار د سولې خبرې دي. نور حال لملالی بشیر څخور
د امریکا د بهرنی چار وزیر وایي افغانستان ته له ناتو متحدانو سره ګډ تللی وو او په ګډه بل دي هواده وزي، نو ځکه د په خبره غواړي چې خپل متحدانو سره خپل لمړني نظرونه شریک او د هغوی نظر واوري. انټونی بلنکن دا خبرې د سه شنبه په ورځ د ناتو د بهرنی چار وزیرانو د دوه ورځنی غونډې تر پیلېدو مخکې وکړې. د زیاته کړه
We are united with our NATO allies in seeking to bring a responsible end to this conflict.
موږ له خپل ناتو متحدانو سره یو موټی یو چې دا جګړه په مسولانه توګه پای ته ورسو او خپل ځواکونه له خطر وباسو. هم دومره په ډاډ تر لاسه کولو کې یو موټی یو چې افغانستان هیڅ کله بیا د تروریستانو په خوندې ځای بدل نشي چې امریکا او زموږ متحدان تهدید کړی شي.
تیره اونۍ د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي و چې دا به ګرانه وي چې له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره د می د لومړۍ نیټې ضرب العجل عملي سي، خو بلنکن وایي امریکا چې هره پریکړه کوي د ناتو متحدانو نظر به پکې شامل وي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په دې خبري کانفرنس کې ویل په مناسب وخت کې به ناتو ځواکونه له افغانستانه وځي. د ویل
The challenge now is that we have a peace talks. We strongly welcome them.
اوس مهال ننګونه دادا چې د سولې خبرې روان دي. موږ هر کله کوو کڅ هم دا بهیر نازک دی. خدا په افغانستان کې سیاسي حل ته یوازنې لار ده. موږ د وزیر بلنکن د هڅو ملاتړ کوو چې د سولې په بهیر کې د پرمختګ لپاره یې کړی.
د ناتو د بهرنی چار وزیران نن او سبا په بروکسل کې په غونډه کې ګډون کوي او د بحث یو موضوع په افغانستان کې د ناتو ائتلاف د پوځي ماموریت برخلیک دی. مخکې د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د مارچ په 22مه په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د دوی ټول متحدان د افغانستان روان حالات او د امریکا او طالبانو د هوکړې ژمنې ارزوي او بیا یو ګډه پریکړه کوي. ستولتنبرګ په همدې کانفرنس کې د ازادي رادیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل طالبان باید پسرلنی عملیات پیل نه کړي او د دوه د تړون لمخې له القاعده او نورو نړیوالو ترهګرو سره اړیکې پرې کړې. طالبانو بیا ویلي چې دوی له القاعده سره اړیکې نه پالي، خو په دې وروستیو کې افغان ځواکونو په ځینو عملیاتو کې د القاعده ځینې غړي نیولي او ځینې وژلې دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په تړون کې راغلي چې امریکایي ځواکونه به د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وځي او طالبان به له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کوي او تاوتریخوالی به کموي.
زموږ غږ لاځه د رادیو ری جمهور رئیس غنی څوار لسوم شوونیز کال د زنګ په وخلو سره نن پایل کړ. شغلی غنی د نوې شوونیز کال د پایل په مراسمو کې ژمنه وکړه چې ساش کال به د زده کوونکو لپاره اتل سو نور شونځي جوړ سي. هغه په دې کال کې له یو لزر د ډیرو نوې شوونکو د ګمارنې خبر هم ورکړ، خو تر څنګ د پوهنې د کیفیت پر لوړې دوه ټینګار وکړ. جزئیات په دې راپور کې وره.
په افغانستان کې د نوې ښوونیز کال پیل د حکومت ژمنې او د پوهنې پر وړاندې خنډونه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي اړتیا ده چې د پوهنې په برخه کې نور د کمیت پر ځای کیفیت ته ډېر پام وشي. ښاغلی غنی چې نن یې په امانی لیسه کې د نوې ښوونیز کال د پیل په تړاو جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې وویل هغه څه چې اوس د افغانستان پوهنیزې ادارې وړاندې کوي د نوې پیړۍ اړتیاوې نه پوره کوي.
اوس څومره کلونه نیسي چې زموږ له دولسمو ټولګیو فارغان دویم ځلې زده کړې وکړي. کیفیت ډیر مهم دی. پر همدې بنسټ په ځانګړي ډول په لوړ زده کړو کې باید دویم او دریم چانس له منځه ولاړ شي. دا زموږ له ملت سره لوی ظلم دی.
ښاغلی غنی د نوي ښوونیز کال د پیل په مراسمو کې ژمنه وکړه چې سکال به د زده کوونکو لپاره د 1890 ښوونځیو ودانۍ هم جوړ شي. هغه په دې کال کې د نږدې 2090 ښوونکو د ګمارنې خبر هم ورکړ. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ تیر 1399 کال کې 223 ښوونځیو ته نوې ودانۍ جوړ شوې او 604 اتیا نور بیا تر کار لاندې دي چې ژر به یې رغنیزي چارې بشپړې شي. د افغانستان جمهور رئیس هغه ښوونکو ته چې د اتم او څلورمو بستونو ترمنځ دنده مخته وړي ډاډ ورکړ چې د وري میاشتې څخه یې معاشونه لوړېږي، خو د کال په منځ کې به ورته ورکړل شي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت سرپرسته رنګینه حمیدي هم څه کال د دې وزارت دننه د پراخو اصلاحاتو خبره کوي او تر خوای پر کیفیت له تمرکز خبر ورکوي.
د نصاب اصلاحات د خیره راوړو بل اخره پر کامیاب باندې ډیر کار شوی دی په تیر شلو کالو کې، خو په کیفیت د معرف وس وخت دی چې موږ باید ته توجه وکړو او زموږ نصاب ان شاء الله تعالی اول تمرکز زموږ پر افغاني هویت چې زموږ اصليت معلوم کړي چې موږ څوک وو او چیرته راغلي یو.
میرمن حمیدی وای چې کال به 1,000,000 نوي ماشومان په ښوونځیو کې زده کړې پیل کړي. د پوهنې وزارت د شمیرو له مخې تیر 1,399 کال کې 9.5 میلیون ماشومان ښوونځي ته تلل، خو له دې ټولو سره سره د ملګرو ملتونو روزده کړو د ملاتړ ادارې د شمیرو له مخې لا هم په افغانستان کې نږدې 3 میلیون ماشومان د بیلابیلو دلایلو پر بنسټ ښوونځیو ته نه ځي. او د پوهنې وزارت وایي د نامنو او جګړو پر مهال د لنډ مهال لپاره په ځینو سیمو کې ښوونځي هم تړلې پاتې کیږي. چا کال نوې پوهنیز کال داسې مهال پیلېږي چې تیر کال بیا د کورونا وبا له کبله دا بهیر ځنډیدلی و او په ټول هیواد کې ښوونځي تړلي وو. خدا سیما چې لا هم د کورونا ګواښ پر خپل ځای دی، جمهور رئیس غنی له عامه روغتیا وزارت غواړي چې د دې وبا د درېمې څپې وړاندې باید د زده کوونکو روغتیا ته ډېر پام ولري. د پوهنې وزارت هم له زده کوونکو غوښتي چې د عامه روغتیا وزارت روغتیایي سپارښتنو ته پام وکړي او له ماسک اغوستو سربیره خپل لاسونه په صابون ومینځي. دا وزارت له ښوونکو هم غوښتنه کوي چې څه کال زده کړو کې د تیر کال راغلی ځن هم جبران کړي.
او وس په وورو چې په تیره یوه پیړۍ کې د افغانستان رسنیو کومې لوړې ژورې درلودې. د افغان رسنیو مزل د امیر شېر علي خان په واکمنۍ کې له شمس النهار را پیل سو. سراج الاخبار دا مزل لوړو پیړیو ته ورسوه او وروسته امان افغان پراختیا ورکړه. د پیړۍ په دې راپور کې مو د افغانستان د رسنیو تیر سل کلن مزل ته کتنه کړې ده. په ګټه به سره وورو.
افغانستان سوار لسمه مطبوعاتي پیړۍ د امان افغان د 1400 لمریز کال د وری یا حمل د میاشتې لومړۍ غنې را پیل کړه. دا د سراج الاخبار زایناست شو چې د نوي واکمن امان الله خان په نامه امان افغان نومول شوی و. د نوي کال او پسرلی پاړه یو مطلب کورنی او بهرنی خبرونه او د غشان غن نور مطالب په دې غنه کې ځای شوی و. ترسنه ودا مزل د امیر شیر علی خان د واکمنۍ پر مهال ل شمس النهار را پایل شو. سراج الاخبار لوړو پوړی او تور سو او امان افغان پراختیا ورکړه. د امان افغان لومړی غنا د نوي پیړۍ په درشل کې ټیک 2 کال وړاندې د 1299 مریض کال د وری په 22 مخبره شو. مطالبه کې تشویق، ویختیا او د وطن پالنې روحیه تر نور هر څه براوه. خپلواکۍ او رسنیز مزل یا قسم ویل شي ګڼ رسنیز مزل سره غاړه غړی پیل شول. ډېر هم شوی او خې هم او یوازې کابل نه وو، ورو ورو ولایتونو هم خپل خبرونه ووموندي. افغان لیکوال او څېړونکي حبیب الله رفیع پر ځانګړي څېړنې کړې دي.
د حضرت امان الله خان په دوره کې تقریبا 30 خبرونه نشرې دي چې په مرکز کې امان افغان او په قندهار کې طول افغان او په ننګرهار کې اتحاد مشرقی و په مزار کې اتحاد اسلام و په قطغن کې اسلام و په پروان کې ستاره افغان و په پکتیا کې غازی و.
ورسپانی او مجلی لا تنکی زوانی ویچه ده هغه محل تر ټولو نوې رسنی رادیوی لړته ور زیاته شو. د 200 واټو په زواک یوې روسی خبرونکې وسیلې ل ارتل پلنه تر شاوخوا 100 کیلومتر پورې د نوی افغانستان غږ ورساوه. په عمومي ډول نالو ستولنه کې د یو غوره پرمختیا وچه پیغام مخامخ تر غوغور ساوه او لوستلوتای ارتیا نه پرې خدا. خود رادیو عمر ډیر لاندو او په کورنی اړو دوړ کې جر پرې شو تر هغه چې ورسته بیا ورته د ټولواک ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د راوتلو لار جوړه شو. د ټلویزیون راتک تر دې هم وزندید او ویل نیمه پیړۍ ورسته هغه مهال چې افغانستان له سلطنتي نظام نه خلاص شوی او ډګر تر ووت. که څه هم رادیو د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په خبرونو پیل کړو، خو هغه مهال اخبارونو او اونیزو ځانګړي مینوال لرل او تر ډیره لوستونکي دولتي مامورین ول. لیکوال او څېړونکو حبیب الله رفیع وای
اخبارونو خپل لوستونکي درلود، خصوصا ولایتي اخبارونه په خلکو ډیر ګرانو ځکه د دوی د سیمې خبرونه پکې نشریدل. هته زما یاد دی وخت ز غزنی ته تللی وم، په هر دکان کې به د صنایع اخبار پروت و. ټول افغان هم همداسې و، نور اخبارونه هم. نو په دې اساس اخبارونو په خلکو کې محبوبیت درلود او حتی کبچانه شو لوسته دی ابلاغ اخبار په کابل کې قوانین خبرول حکومت او استادان ورته مقرر کړي چې د خار په بیلابیلو برخو کې ولولي او خلک به پیراتول وغو به اوري.
له دې وروسته هغه مهال چې حبیب الله کلکانی واک تر لاسه کړ، حبیب الاسلام د امان افغان خبرونه ځای ونیو. افغان خبریال او لیکوال حمید مبارز وای په افغانستان کې د حبیب الله کلکانی د حکومت دوره د رسنیو لپاره مخ په زوړی دوره بلل کیږي.
زه خود مطبوعات در افغانستان د وخت امیر حبیب الله کلکانی ان سکوت کامل بود. د وخت کلکانی تنها جریده حبیب الاسلام برامد، ما از مطبوعات حرف نداریم.
د کلکانی تر نه میاشتنی واک وروسته چې کلا نادرشاه د هیواد ټولواک شو، رسنیو بیا هم د امانی دوري غوړېدا تر لاسه نشو کړای. که څه هم نادرشاه د کلکانی خلاف لوست او په بهرنیو ژبو په هېدو خوایل کیږي، د رسنیو په برخه کې د منځلارې تګ زګه غوړه کچې فکرې کاوه حسینه د امان الله خان په څیر لغبرګونونو سره مخامخ شي. حبیب الله رفی ازادي رادیو ته ویل چې د نادرشاه په واکمنۍ کې ځینی آزاد خبرونه بند شوي او یو شمیر نوري تر کلک سانسور لاندې وي.
د نادرشاه پر اتلو سره بیرته مطبوعات را ژوندې شول، لیکن په ډېر احتیاط او په نهال کې هغه دیموکراسي چې امان الله خان درلود هغه د نادر خان په وخت کې نه وه. اخبارونه سانسور و، آزاد خبرونو ته اجازه نه وه، سرکاری خبرونه د دولت تر سخت سانسور لاندې وي او هغه کسانو چې وختل خپل افکار نشر کړي د هغو د افکارو د نشر لپاره زمینه نه وه.
د نادرشاه له وژل کېدو او واکمنۍ ته د ده د زوی ظاهر شاه له رسېدو سره چې لا هم واک تر ډېره د ده له تره محمد هاشم خان سره و، دغه وضعیت یوه نیمه لسیزه همداسې دوام وکړ. خو د هغه د بلتر شاه محمود خان د واک پر مهال رسنیو ته د پاملرنې نوې فصل پیل شو. په دې وخت کې لومړی په دولتي جریدو کې بدلونونه راغلل او آن داسې مطالب خپاره شول چې په خوای د خپرېدو هیڅ فکر نشوای کېدای. په دې دوره کې ځینې آزاد او د سیاسي ګوندونو اړوند رسنۍ هم خپرې شوې. وطن، ندای خلق، ولس او انگار حق جدیدی وی چې د خپلواکۍ، دیموکراسي، اقتصادي او اجتماعي پراختیا اړوند لیکنې پکې خبرې دي. د سردار محمد داوود خان د صدر اعظم په دوره کې د رسنیو لپاره وضعیت یو وار بیا بدل شو. د څیړونکو په وینا داوود خان نه غوښتل د دولت مخالفي سیاسي لیکنې پر رسنیو کې خبرې شي. خاغلی رفیع ویل خو هغه مهال چې په 1320 المریز کال کې داوود خان د صدر اعظم له څوکۍ استعفا وکړه، یو ځل بیا د ظاهر شاه تر واکمنۍ لاندې داسې دوره پیل شوه چې تاریخ لیکونکي د اساسي قانون د تصویب، بیان او رسنیو ازادۍ له درکه د ډیموکراسۍ لسیزي په نوم یادوي. د نوموړي په وینا خولېوي لسیزي وروسته هغه مهال چې په 1252 المریز کال کې داوود خان د سپینې کودتا په پایله کې له ظاهر شاه بشپړ واک واخیست، د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت یو ځل بیا له سختو ننګونو سره مخ شو. دی وایي په دې دوره کې د رسنیو ترلاسه شوي ازادي له منځه ولاړه، تر دې چې په 1255 کال کې پر داوود خان د نور محمد ترکی په مشرۍ د اتصاور له کودتا وروسته د بیان ازادي لا محدوده شوه.
په دې وخت کې چې د افغانستان د خلکو تلویزیون پرانیزم
د ثور له کودتا وروسته نور محمد ترکی د افغانستان د ملي تلویزیون رسمي افتتاح کوي. خو په دې دوره کې د رسنیو په برخه کې همدا کار وشو، نور هیڅ د پام وړ پرمختګ ونه شو. حبیب الله رفی وایي چې په دې دوره کې تر ډیره رسنۍ د پخواني شوروي اتحاد تر مستقیم کنټرول لاندې وی او د خلق او پرچم واکمن ګوند چارواکو د رسنیو ازادي سلب کړي وه.
لیکن کله چې کمونیستي دوره راغله پوغو کې اخبارونه مطلق په کمونیستي روحیه نشریدل. زما یاد دی قیام حق و دینی مجله وه، پوغو کې هم دوی کمونیستي مطالب خپرول. نه په دې ترتیب دوی غوښتل چې یو د افغانستان ټول خلق د روس په فکر کړي او وروسته یې ورواړي.
لدی وروسته د مجاهدینو په دوره کې افغانستان تر ډیره په کورنیو جګړو بوختو او دولتي رسنۍ تر ډیره د حاکمې ډلې تر واک لاندې وي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ نوی رئیس مجیب خلوت ګروایی د دې تر اتسنګ نورو تنظیمونو هم رسنی درلودي چې د دوی په ګټه به تبلیغات کول.
مجاهدین کومه مو اولین دفعه د اقل د تاریخ نیم قرن اخیر شاهد رسانه های غیر حکومتی حزبی و خصوصی بودیم. مثلا آقای احمد شاه مسعود بالای سار جور کرد، بالای سار و کابل را افتنامیش را، تلویزیون آقای حکمتیار در جنوب کابل. خب دولت انتقاد میکرد و هر کس هم میشونیم.
د شریعت رادیو
د طالبانو د تحریک په دوره کې تر ډیره دولتي رسنۍ د حاکم نظام په خدمت کې وي. د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون مرستیال عبدالغنی مدقق چې د طالبانو د حکومت پر مهال په شریعت غږ رادیو کې دنده درلوده، ازادي رادیو ته وویل چې هغه مهال له شریعت غږ رادیو او یو شمیر دولتي چاپي رسنیو پرته نور څه نه وو. دی وایي د طالبانو د تحریک په ګټه ویل شوې ترانې، ناتونه، همدونه، د لیکونو للارې د خلکو اسلامي پښتون ته ځوابونه ویل د شریعت غږ رادیو د خبرونو منصبانګوي.
اما شریعت غږ رادیو سم په مرکز کې و، په ولایتونو کې زیاتره فعالیت وی، په قندار کې فعالیت خو توجه رادیو ته ډیر درلودل او زیاتره خبری برخه او دغه راز د طالبانو د اسلامي ترانو ته ډیره توجه وسه. هغه ترانې اوس پارشیف کې موږ لرو تقریبا، نو زیاته برخه هغه خبرو ته اسلامي پروګرامو ته او ملي د ترانې سه بي سازه ترانې وي په ترنوم کې دغه ته توجه.
په 2002 میلادي کال کې د حامد کرزي په مشرۍ په افغانستان کې د نوي نظام ل رامنځته کېدو وروسته د رسنیو ازادي د خلکو لپاره یو زیری او انګیزه و. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نوی مشر مجیب خلوتګر وایي خلکو چې ډیر وخت په جګړو او تیارو کې تیر کړی وو د ډیموکراسۍ راتګ ورته الهام بخونکی وو او په دې دوره کې زیات شمیر خپلواکي رسنۍ رامنځته شوې. خو د رسنیو یو شمیر کارکونکي او ځینې پخوانی افغان چارواکي باور لري چې په دې دوره کې رسنیو د کمیت په لحاظ پرمختګ وکړو خو د کیفیت لاړخه ستونزې موجودې وي. د اطلاعات او فرهنګ په خوانی وزیر کریم خورم،
حکومت په شروع د بیان د ازادي په ډیره غیر مسؤلانه او په یو نوا انارشیک شکل باندې وکړ او د دنیا په هیڅ ځای کې د بیان ازادي په دغه شکل چې هیڅ اصول او ضوابط پکې مراعات نشي اغاسی نوی نازاد رسانه دست فعالیت کری چه هیچ نو و اصول و ضوابط مراعت نکری.
خود یو شمیر رسانه و مسئولین که چه هم منی چه پا دی دوره که کیفیت تا دیر پامونه شو خودویوائی لویا لاسترارونا بلل که دیشی. دا کلید گروپ رئیس نجیب ایوبی وایی سونځي موجوده وي خو په لاس راړونه هم سترګي نشي پټي دی.
هي کسوي کې انتقاد میکنن بدون شک، مثلا شاید رسانه افغانستان با سی ان ان او مثلا رسانه های مثلا چینل 24 فرانسه او یا دغه جای ها مقایسه کنن کاری که در افغانستان صورت گرفته نظر شوه. ما فکر میکنم کار زیادی شده. مثلا خود با وجود آمدن 260 رادیو استیشن در افغانستان در ظرف 20 سال گذشته این یک کار کلان است. 90 چینل تلویزیونی وقتی با وجود میه حتی اگر بی کیفیت باشه.
در طولنیز و رسانه و راتک پا دی پیڑهی که بله حقل از سراره نبلیل کی گی چه پا نده که انقلابون راپورت کلل. په افغانستان کې اوس مهال زیات شمیر کسان ټولنیزې رسنۍ په ځانګړي ډول فیسبوک، ټویټر او یوټیوب کاروي او تر ډیره ولسی ژورنالیزم پراختیا پیدا کړې ده. اوس چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، لوی اندېښنه دا موجوده ده چې ښایي د رسنیو تیری شل کلنې لاسته راوړنې له خطر سره مخ شي، ځکه طالبانو ادعا کړې چې د یو شمیر افغان رسنیو نشرات له اسلامي شریعت سره ټکر لري. په خبریالانو وروستۍ حملو دا اندېښنه لا پسې جدي کړې ده. د کلید ګروپ مشره نجیبه ایوبی او د خزینه خبریالانو د حقونو ملاتړه وحیده فیضی،
تاسو پوهیږئ چې موږ یو حالت کې قرار لرو تر اوسه د سولې خبرې روانې دي، یعنی په یو نتیجه نه دي رسیدلې. دوی غواړي چې موږ سرکوب کې موږ وډار کې سید چې هغه دوی نه قبلای چې دا کار موږ کړی، لیکن پخوا دا کار کړی و. پخوا موږ خپل دښمن پیژنده چې څوک دي. د دې لپاره دوی حتی موږ ته اجازه ورنه کړه چې په کانفرنس کې موږ لاړ شو او خبر تیار کړو، خبر جوړ کړو. نو فصل په سلو کې موږ اندېښنه لرو او زه مطمئنه یم که سوله وشي اوس په دغه وضعیت کې چې موږ قرار لرو په دغه وضعیت کې موږ نشو کار کولای.
ما حداقل توقع ما امی است که باید بمانه، چی بدی داره که نمانه؟ ولی با شناختی که ما از طالبا داریم، از گذشته طالبا داریم، پیوسته با آزادی بیان، با همین شکل وضعیتی که فعلا رسانه های افغانستان دارن، چندان رابطه میانه خوب یا رابطه خوب نداشتن.
خو وسلوال و طالبانو پا افغانستان کی پا خبریالانو روستای حملو کی خپل لاس لرل رد کردی. د معلوماتو لمخې دا وخت په افغانستان کې ل 1500 ډېری چاپی غږیزی او تلویزیونی رسنۍ فعال دي، او افغان حکومت ویلي چې د هیواد د قوانینو او د نړیوالو تړونونو پر بنسټ د بیان او د رسنیو د ازادۍ درناوی کوي او پرې بنګ دي چې په دې برخه کې لاسته راوړنې قرباني شي.
په یوې پیړۍ کې مو د افغانستان د رسنیو لوړې ژورې واورېدلې. دوستانو، په دې سره ورسېدو کابل په وخت 4:30 ته یو ځل بیا د نوریاس نوریز څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټونی بلنکن یو ځل بیا په مسولانه ډول د افغانستان د جګړې په پای ته رسولو ټینګار وکړ او ویل هر پریکړه چې متحده ایالات کوي له خپلو د ناتو له متحدانو سره به شریکوي. بلنکن دغه څرګندونې نن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې وکړې. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي د افغانستان دولت او نړیوال شریکان په دې کې پاتې راغلي چې د سولې په ټولو پروسو کې د افغان ښځو بشپړ ګډون یقیني کړي. ټاکل شوی سبا په نیمروز کې کمال خان بن رسمن پرانستل شي. اسرائیلیان په 2 کلونو کې څلورم ځل لپاره نن د رایو صندوقونو ته مخه کوي. صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې له 2 کلونو راهیسې په واک کې دی هڅه کوي چې بیا هم په واک کې پاتې شي. جرمني به په اروپا کې د کورونا او بعد د درېیمې څپې د مخنیوي په هدف ټول بند اپریل تر 13 وغځوي.
اوس هم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان کرکټ ملي لوبډله هیواد ته راستنه شوه. افغان کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې پر وړاندې تر 2 ټیسټ او 3 شل اوریزه لوبو وروسته هیواد ته راستنېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان کرکټ ملي لوبډلې په خپل کوربتوب متحده عربي اماراتو کې لومړی د زیمبابوې پر وړاندې د 2 ټیسټ سیالیو لړۍ ترسره کړه چې په لومړۍ لوبه کې زیمبابوې او په دویمه لوبه کې بیا افغانستان بریا خپله کړه. تر ټیسټ سیالیو وروسته افغان کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوې پر وړاندې 3 شل اوریزه لوبې ترسره کلیچه. درې وړه افغانستان وګټلې او زیمبابوې ته 3-0 په یاد سیریز کې مات ورکړه. افغانستان په لومړۍ لوبه کې په 8 سلویخت، په دویمه لوبه کې 15 سلویخت او په درېیمه لوبه کې بیا په 8 سلویخت منډو بریا خپل کړه. ټاکل شوی چې سبا چهارشنبه د افغانستان د فوټبال د اتلولۍ لیګ په کابل کې پیل شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف نن ازادي راډیو ته وویل چې دا لیګ به سبا 4:00 د خوست اتلانو او د پروان جبل سراج لوبډلو په سیالۍ پیل شي. ښاغلی مشوف وایي په دغه لیګ کې له 12 کلبونو برخه اخلي. د دې سیالیو په لومړي پړاو کې د کابل استقلال، د پروان جبل سراج، د خوست کلوب اتلان او د لغمان د ځوانانو لوبډلې سره مخ کیږي چې په 4 ورځو کې به 6 لوبې ترسره شي. د سیالیو دویم پړاو به د وری یا حمل له 10 پیل او د هیواد شمال او شمال ختیځ زون لوبډلې د بلخ په کوربتوب مخته ولاړ شي چې 15 ورځې به دوام وکړي. د دغه لوبې دریم پړاو به په 15 نیټه د هرات، فراه، هلمند او کندهار لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د افغانستان د اتلانو لیګ په یادو سیالیو کې به 6 لوبې وشي چې 8 سلویښت سیالۍ به یې له روژې وروسته ترسره شي. د سیالیو ګټونکي لوبډلې به د آسیا جام د کلبونو په سیالیو کې د ګډون اجازه پیدا کړي. او د توکیو پارا اولمپیک او اولمپیک سیالیو 650,000 ټکټونو د پیرودونکو پیسې بیرته ورکړل شوې. د ورزشي رسنیو د رپورټونو له مخې د توکیو پارا اولمپیک او اولمپیک بیلابیلو سیالیو لپاره 650,000 کسانو په انلاین ډول ټکټونه اخیستي وو، خو د کورونا ویروس او ګڼې ګوڼې د مخنیوي لپاره د دغو مینهوالو پیسې بیرته ورکړل شوې. ټاکل شوی و چې د توکیو اولمپیک سیالۍ په 2020 میلادي کال کې ترسره شي چې د کورونا ویروس د پراختیا له امله ټاکل شوی چې روان 2020 کال کې ترسره شي.
تاسی ازادي رادیو اوریدو سنو د جمنی سره سم وړاندې په خبرونه کې دوه نیوز پروګرامونه هم لرو، نیمه نړۍ او د ګوډي اچار پروګرام دی. خو تر هغه د مخه یو نړیوال راپور هم درته لرو. د جرمني چارواکو د کورونا او بعد خبرېدو د مخنیوي لپاره تیر شپه په بحثونو تیر کړه او د نوي بندیزونو په اړه یې پریکړه وکړه. دا چې دا پریکړه څه ده، احمد شیبر به یې راته وایي.
جرمني په اروپا کې د کورونا او بعد درېمې چپې د مخنیوي په هدف ټول بند اپریل تر اتلسمې وغځوي. وروسته تر رشتو خبرو چې نن سهار وختي پورې دوام وکړ، د جرمني مرکزي او ایالتي حکومتونو له دې بندیزونو سره موافقه وکړه. صدر اعظم انګلا مرکل او د جرمني ایالتي چارواکو هم درس موافقه وکړه چې د ایستر مذهبي جشن د رخصتیو په وخت به دا بندیزونه د 500 ورځو په مخه سخت وي.
موږ د ایستر په درشل کې یو. پوښتنه دا ده چې څه ډول دا ورځې ښې تېرېدای شي. د همدې لپاره موږ پر دې موضوع ډېر بحث وکړ چې څنګه کولای شو دا درېمه څپه اسانه تېره شي.
میرمن مرکل زیاته کړه چې د اپریل لومړۍ تر پنځمې به ټول دوکانونه بند وي، مذهبي مراسم به آنلاین وي، یوازې به سوپر مارکیټونو ته اجازه ورکړو چې د اپریل په درېمه پرانیستي وي. درې اونۍ مخکې فدرالي او ایالتي حکومتونو موافقه کړې وه چې د درې اونیو په ترڅ کې به تدریجي بندیزونه کموي، خو اوس یې پرېکړه بدله کړې ده. د اروپایي ټولنې د نورو هیوادو په څیر جرمني د کورونا وبا د درېمې څپې او د واکسین د ورکړې د ورو بهیر له امله بندیزونو ته مخه کړې ده. په جرمني کې یوازې 9% خلکو لشتر لږه د کورونا وبا لومړی واکسین اخیستی دی او 4% دواړه ډوزه ترلاسه کړې دي. د فرانسې، ایټالیا، استریا او پولند په ګډون نورو اروپایي هیوادو هم پر بندیزونو تکیه کړې ده. د چک جمهوریت کابینې د دوشنبې پورس پریکړه وکړه چې بیړنۍ حالت د یوې میاشتې په مخه، یعنی د اپریل تر 28مې تمدید کړي، خو دا پریکړه باید پارلمان تایید کړي. په ورته وخت کې د بریتانیا سری اعظم بوریس جانسن اندېښنه ښکاره کړې ده چې د کورونا درېمه څپه چې د اروپایي ټولنې په هیوادو کې خپره ده د بریتانیا لور ته مخه نه کړي. د اندېښنه ښاغلی جانسن د دې سربېره څرګنده کړې ده چې د بریتانیا لږ تر لږه نیمه مشانو یو ډوز واکسین ترلاسه کړی دی.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوزم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلس. د دې هونې د خبرونه موضوع مو د نکاح په وخت کې د نجلۍ د مہر په سر ناندريو ته ځنګړې شوې ده. مہر د خزې له مالی حقونو نشمیرل کیږي چې ل نکاح وروسته نارینه مکلف دي چې د خپل خزې دغه حق ور وسپاري. خو د نجلۍ مہر باید څوک وټاکي؟
دا د مېرمنې یو حق دی او په هیڅ وجه باندې ساقط کېدل نشي.
د نجلۍ مہر باید څو وخت د زوم سره شریک کړای شي ترڅو د نکاح په وخت کې د خپلوانو د لاس وهنې لامل نشي.
بهترین واخ هغه د روم او ناوې ته مخکې لګی چې نکاح یا هم اجابه او قبول شي، ټول هغه صلاحیتونه ورکړ شي.
څنګه کولای شو چې په افغانستان کې ناوړه دودونه لمنځه یوسو؟
هغه کسان چې پودی اگا دی خبر دی، هغه ته چې هغه لګ پوها لري، په دې اړه معلومات نه لري، په دودونو باندې کلک ولاړ دی، هغه ته قناعت ورکړي، هغه ته عوامو پوهاوی ورکړي.
موږ هڅه کړې ده چې دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې ښځې په غږ پیلېږي.
څرنګه چې ما غوښته او څرنګه چې زما هغه فکر او سوچو چې زما واده باید داسې وشي، هر څه هماغه روانو. خو د زما د واده په اخرې شیبه او په اخرې لحظات کې زما د پلارګنۍ او خسرګنۍ ترمنځ د مهر په کمولو باندې څه ستونزې رامنځته شوې چې زما خسرګنۍ زما پلارګنۍ ته وویل چې باید مهر کم کړي، خو زما پر پلارګنۍ ونه منله چې مهر باید کم شي. نو همدا و چې زما د واده اخرې شیبې غم او ستونزو مو بدل شوې.
دا شل کلنه ملکه و چې په واده کې یې پلارګنۍ او خسرګنۍ د دې مهر په سر اشخړه کړې وه او د واده د خوښۍ مراسم یې په خفګان بدل شوي وو. ګل بی بی بیا د خپل زوی د واده کیسه کوي چې ملکې ته ورته یې د واده په مراسمو کې د مہر په سر د دواړو خېخو کورنیو ترمنځ خفګان پیدا شوی.
خا دا اول نمونته چې ونه و
اوس دیش لکه روپے د دې په مہر کې واچوي مونږ ورته وای چې مونږ کور نه لرد کرای کور کې ناسیو او دیش لکه روپے مونږ د کومکو وای نه زه خود نه غواړم خو چې دا دم دار واج د دا په کې واچوي جنگ دی او غال مغال دی تا ول د اول نه مونږ ته تاسو نه وای چې مونږ دیش لکه روپے په مونږ باندې دا خزه خرسي چې هم دا خرسم سوکو کې خو دیش لکه روپے نه ورکي
په ډیر شمیر کورنیو کې د انجلۍ مہر د هغې د کورنۍ لخوا ټاکل دغه ټاکل شوی مهر د منلو لپاره د زوم کورنۍ ته د نکاح تړلو پر مهال وړاندې کیږي چې تر ډیره بیا د زوم کورنۍ دغه وړاندیز په اسانۍ نه مني او دا راکمولو هڅه کوي. د زوم د کورنۍ هر یو سپینګری رامخته کیږي د ناوې له کورنۍ غواړي چې د مهر یو اندازه دی د هغه لپاره یا د هغه په مخ راکمه کړي. د زوم د کورنۍ دغه غوښتنه په کراتو تکرارېږي او ورسره هر ځل د ناوې له مهر څخه یو اندازه پریښودل کیږي یا کمیږي. خو دغه دود ډیر ځلې د ناوې د مهر په کمیدو پای نه مومي، بلکې کله کله د زوم د کورنۍ لخوا دغه ډول تکراري غوښتنې د ناوې د کورنۍ او خپلوانو د بې حوصلګۍ سبب کیږي او په پای کې د دواړو خېخو کورنیو ترمنځ د لفظي او آن فزیکی شخړې لامل ګرځي. خو له بلې خوا د زوم کورنۍ هم د نجلۍ د مهر په راکمولو کې ځان مجبوره بولي. 25 کلن توریالی د خپل نکاح په شپه د ناوې له کورنۍ سره د مهر په سر لفظي شخړه کړې ده. د دنجلۍ د مهر په سر شخړه کې دنجلۍ کورنۍ پراګنی او وی د نکاح په وخت کې د مهر په سر شخړه د مهر د زیاتوالي لکبل رامنځته کیږي.
واده په ورځ کې د مهر چې تعینېږي د دې تعینولو کې د انجونو د کورنۍ قصور دی چې ډیر زیاتې تعینوي. زما په واده کې مم دغه په سر جنجال وشو، 50 لکه یې ټاکلی و زما په واده کې. زم همداسې احساساتي شوم او ډیر په غوسه ووتم، همداسې د غاړې ګل مې خطا کو.
د افغانستان د مدني قانون له مخې مهر د ښځې حق دی. هر ښځه حق لري چې خپل مهر په خپله وټاکي او وایخلی یا یې هم خپل خاوند ته ور وبخي. حقوق پوه عبدالسبحان مصبا د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال وایي هر ښځه په خپل مهر کې پوره واک لري او د قانون له مخې خپل کولی شي چې په اړه یې پریکړه وکړي. هغه زیاتوي
مهر د انجلۍ یو شرعي حق ده. مور او پلار هیڅ هم نشي کولای په دې حق له، او د دې ترڅنګ د مهر د کموالي او د زیاتوالي صلاحیت یوازې انجلۍ پورې اړه لري چې د خپل راتلونکي خاوند سره په دې حق له خبرې وکړي او بحث وکړي.
په اسلام کې د ښځې مهر د هغې شرعي حق بلل شوی. دینی عالم محمد عارف مدني وایي د اسلام ستر پیغمبر هیڅ یو نکاح د مهر پرته نه ده تړلې او ټینګار یې کړی چې د خپلو خزو مهر لواده پس ور وسپاری. عارف مدنی په دې اړه زیاتوي
مهر د نکاح په عقد کې دا یو د ضرورتو جملی څخه ده، او قران کریم کې الله جل جلاله په دې اړه باندې فرمایي قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم. الله فرمایي چې موږ ته معلوم ده هغه مهر په خاوندان باندې فرض کړی شوی ده چې خپل میرمنو ته باید ورکړي. دغه شان الله تعالی سورې نساء کې هم په دې اړه فرمایلی دي چې مهر هغه باید ورته ورکړی شي. ته ډېره خوشحاله او خوښۍ سره دا چې په نکاح کې څومره ضرور دی وړین دی، د قرآن کریم د آیتونو نه معلومیږي دا د مېرمنې یو حق دی او په هیڅ وجه باندې ثابت کېدلی نه شي. البته دا چې کله باید ورکړي د سپارلو وخت دی، په دې اړه باندې په اسلامي شریعت کې قیدات نه دي راغلي. دا د توافق په اساس باندې کېدلی شي. که څوک نغد خپل مهر وغواړي هم غوښتلی شي، او که چېرته داسې قید نه وي ښایي نو کېدای شي چې یو مقدار یې نغد او څه مقدار یې قرض واخیستل شي. که وخت تعین شوی وي ډېر ښه، که وخت نه وي تعین شوی ژوند تر پایه پورې دا حق ثابت دی او دا تعقید کېدلی په هیڅ وجه باندې نه شي.
د ریپورټونو پر بنسټ زیات شمېر افغاني ښځې اوس هم له خپلو حقونو نه دي خبر، او تر څنګ یې ډېر شمېر نارینه هم د خپلو ښځو په قانوني حقونو نه دي خبر. د ناوړه دودونو په وړاندې د خوځښت مشر خانولي عادل وایي دولت باید د ښځو د حقونو په اړه عامو خلکو ته پوهاوی ورکړي.
موږ هغه وخت کولای شو چې په افغاني ټولنه کې د بدو رسم او رواجونو او دودونو مخه ونیسو. اول په دې پوه شو چې دا دودونه بد دي، مضر دي، د انسانیت، د قانون او د اسلامیت خلاف دي. او دوه، موږ باید په دې پوه شو چې موږ حق لرو هغه رواجونه چې هغه بد دي هغه زموږ ژوند تباه کوي، هغه زموږ دنیا و
آخرت تباکی هغه تر پښو لاندې کو. دریم حد اقل په دې اړه باندې باید هغه کسان چې هغه لږ پوهه لري، په دې اړه معلومات نه لري، په دودونو باندې کلک ولاړ دي، هغو ته قناعت ورکړي، هغو ته عوامو پوهاوی ورکړي چې دغه یو شمېر دودونه چې موږ ډېر کلک ورباندې ولاړ یو، دا د دې وړ دی چې تر پښو لاندې سي، له پامه وغورځول سي.
اوس به د ښځو د مهر په سر د ناندریو په اړه د عامو خلکو خبرې واورو.
زمانو مدینه ده د کارتینه و سیدون که ما زما په نظر هر انجلی باید خپلا مهر خپلا و تاکی او دی که نه باید انجلی او ده حال کورنه کار ولری.
نوم په زولاده د خود ولایت و سیدون که کچری ده جنو مهر پا مغا اولو که معلوم شی نو پکر کوم چی بیا بده تو کورنه یو ترمان دغه جنجال نرا ولری گیز.
زمانوم عبدالسمی شیرزاد در ننګرهار ولایت وسیدون کیم. د مهر بارکی چنی وهل د پدی خاطر وی د جنې کورنۍ هڅه کوي چې مهر ډیر واخلي او د اله کورنۍ کوشش کوي چې کمواله را ولې پکې ترسو د غوی اقتصاد تجربه ونه رسیږي.
ازادي رادیو اوریدونکو د عامو خلکو خبرې مو واوریدي. اوس به په کابل کې د یو خصوصي خوندزي له مدیرې او د دولسمې ناحیې د ښځو د شورا له مسؤلې بصری دیدار سره زموږ مرکه واوري. اغلی دیدار که په سر کې راته وایاست چې ولی په افغانستان کې ځینې کورنۍ خپل لونو ته آن د هغوی د مهر په ټاکلو کې هم حق نه ورکوي.
کورونه یا ځینې خلک په افغانستان کې دا یو ننګ بولي یا یو شرم بولي چې د منګ لور یا د منګ خور څنګه په یو عام مظهر کې په یو عام مجلس کې کینی او خبرې وکړي او د خپل د مهر د ټاکلو لپاره خپله وغږیږي. نو د دې لپاره یا د دې په خاطر سره دی سکه ځان ته په در وکیل ټاکي چې هغه په در وکیل د دې د مهر په حساب د مهر د ټاکلو اندازه یا مثلا هغه مهر چې دې ته ټاکل کیږي په هغه اړه باندې دې خبرې وکړي چې هغه باعث د دې کیږي چې ډیر ناخوالی یا مثلا ډیر شکر رنجیګانې منځته راشي. که چیرته دغه موږ تاسې په افغاني ټولنه کې یا په افغانستان کې یا په اسلام کې دا شرم ونه بولو او خپل خویندو ته خپل میندو ته دا حق ورکو چې د خپل مهر په خپله وټاکي او په عام مظهر کې دی وغږیږي او خو د خپل مهر خپله تعین کړي نو دا به ښه خبره اوسي. نو دا همدغه ده باعث کیږي چې د موږ خویندې یا د موږ میندې د فامیلونو لخوا نه یا د ورونو لخوا نه چې دا موږ خور څنګه په دا هم مجلس یا هم مظهر کې کینی خپل خپل ځان ته مهر وټاکي نو دغه حق له موږ خویندو څخه اخیستل شوی ده او دغه بیا په در وکیل ټاکل کیږي چې هغه په در وکیل د دې د ژبې د دې د خولې د دې د هغه نه وینا کوي او د دې هغه مهر ټاکي چې هغه کله یا بیخي له حد نه زیات شي او یا هم د چا خبره ټیټ شي نو کوم دغه کې اوس چې د دواړو فامیلو ترمنځ پورې یو سلسله اختلافات له منځته راځي.
کدارته وایست چې د دوو خېخو کورنیو ترمنځ د مهر په سر جنجال او ناندری د زوماو ناوي په ژوند باندې څه اغیزې لرلی شي؟
د مهر ټاکل چې د کنه کده له حد اندازې نه کله زیاتیږي یا ډیریږي نو د زوم او د ناوي ترمنځ د هغه واده خوند یا د هغه واده مزه یا هغه د واده لومړۍ شپه یا لومړۍ شیبې چې دی لمانځي کنه هغه په یو تریخ برخورد سره مخامخ شي او د هغه خپل خوشحالي هغه خپل نوی ژوند په ډیر ناخوالي او شکر رنجي باندې پیلې او شروع کوي او هغه باعث دي شونتو کیږي همدغه باعث د دې ناخوالو کیږي. هغه ناوي هغه جلکۍ خصوصا په اطرافو کې په قریجاتو کې دي نابلده محیط ته نابلده کور ته د ناوي دیننه کیږي او له هغې سره سم برخورد کیږي نه او په پراخ وچلې له هغې نه استقبال نه کیږي نو همغه باعث د دې کیږي چې د دې ژوند په تاوتریخوالو باندې بدل شي او همغه مشکلات چې د دې په دغه مهر کې د مهر په ټاکلو کې ده کنه همغه نو د دې سبب ګرځي چې د دې جلګي آینده ژوند تریخ شي، آینده عمر د دې شي خراب شي.
په پای کې کډارته وایست چې څو وخت باید د انجلۍ مهر د هلک سره شریک کړای شي ترڅو د واده پښپا د میلمنو او د کورنۍ له لاس وهنې وژغورل شي.
زما خپل شخصي نظر بهترین وخت هغه د چیرته منظوم او ناوې ته مخکې لدې چې نکاح یا هم ایجاب او قبول شي ټول هغه صلاحیتونه ورکړ شي چې په خپل خپل مهر یا هم نور شیان په خپل وټاکي، نو دا به ډیره ښه خبره وسی او دا به ډیر یو ښه پیل ښه آغاز به دی یو ژوند وسی.
اوریدونکو د نیمه نړۍ د خبرونه چې د نجلې د مهر په سر ناندرې او ته ځانګړې شوې و هم دومره و. تر بیا د خدای په امان.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتبلری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخندی وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خواګوري دونکو سلام. د کابل خار خو د کثافاتو د بویونو له عمله دا سیدی چې سړی سانه سی پکې استلای، دا لکه چې خاروالی په دې ګومان پریخي چې کابل خار خوشبو یې کړی. اویا به هم د میکروبونو د کشت د لابراتوارونو کار ترې اخلي. د خبرونې په پایل کې مو پام هغې مرکې ته راړو چې د مو خبریالې له یو برطرف شوي او بیرته مقرر شوي رئیس سره کړې ده.
رئیس صاحب، کدی حکومت دی کارونو په حق لا چرته وای؟
حکومت خود خلکو خدمتگار دی، ټول ورځ لګیا دی کار کوي. د ژوند په هر ډګر کې د پرمختګونو طوفان روان دی. ټول حکومتي کارکونکي په ډیر صداقت، ایمانداري او وطن دوستی په اساس کار کوي.
اکی ځانګړو کارونو ته اشاره وکړئ نو خبوي.
د اقتصاد په برخه کې ډیر وړاندې تللی یو. په خو به یوې بورې وړو ته حیرانو چې له کومه ځایه راوړو، خو اوس دې ته حیران یو چې راوړي وړو په څه ډول وساتو. دومره ډیر دي.
د بیا رغونې په برخه کې څه شوي دي او څه کیدای شي؟
لوړې ودانۍ خو په خپله ویني چې ښار یې ښایسته کړی دی او په ښار خو د سړي د دوبۍ مینه ماتیږي. د تیر حکومت دورانو سرکونو، پلونو او نور عام المنفعه تاسیساتو د بیا ودانولو پلان جوړ شوی دی او کار به پیل شي.
نور څه شوی دی؟
هر څه شوی دی. د اداري فساد مخه نیول شوی ده. په فساد ککړ کسان محکمې ته کش شوي دي. کار اهل کار ته سپارل شوی دی او سپارل کیږي.
مثلا لکه څوک؟
مثلا لکه زه په خپل رشته کې ماستری لرم او د ډاکټرا تیزس مې هم لیکم.
د تاسو په باره کې خلک وایي چې مکتب مو ته شپږمه ویلی دی او بیا مو د دولسم شهادتنامه جالی جوړه کړي، له هغې وروسته مو د لسانس اسناد هم جالی جوړ کړي، نو ماستری مو په څه ډول وکړه؟
دا ټول هغه ناوړه تبلیغات دي چې د ما په ضد شوي او کیږي.
نو ته څه وایې چې ښه حکومت دی؟
پرته له شکه ډېر ښه حکومت دی او ډېر ستر کارونه به وکړي او هیواد به مو ډېر وړاندې بوځي. وبخې زه به دغه زنګ ته ځواب ورکړم.
مهرباني وکړئ.
بله
وبخې، اداري مدیر یم.
او مې پېژندې مدیر صاحب؟ څه خبره ده؟ خیریت خدای؟
رئیس صاحب نه پوهیږم چې څنګه درته ووایم.
ولې څه خبره ده؟ راته ووایه کنه.
صاحب د برطرفه مکتوب مو راغی او د تا ځایناسته یې امره معرفي کړی.
ټوکې مه کوه مدیر صاحب.
رئیس صاحب داسې ټوکې څنګه درسره کولای شم؟ دا هر څه رښتیا دي صاحب.
سمه ده، زه په مخه دې ښه خبر یالی.
څه وایې صاحب؟
د ما هغه مخکینۍ خبرې به ټولې ډیلیټ کړې او څه چې اوس درته وایم دا به ثبت کړې.
ولې صاحب څه خبره ده؟
هغه مې ټوکې درسره کولې، د رښتیا خبرې به اوس درته وکړم.
سمه ده، وی وایه.
رښتیا خبره خو دا ده چې دا حکومت ډیر خائن او غیر قانوني دی. له همدې عمله ورځ په ورځ ملت ته نه لري کیږي. د همدې لپاره ټول غټ مقامات له خپلو موقف نه سوء استفاده کوي. د دې وړتیا نه لري چې د هیواد د پرمختګ زمینه برابره کړي.
یعنی چې ته وایې د حکومت څه نه دی کړی؟
نه، د خیر یو کار هم نه دی کړی. ټول ورځ په شر پسې ګرځي. له دغسې حکومت نه د کار او خدمت تمه نشي کیدی.
نو د حکومت د ښه کیدو لپاره څه وړاندیزونه لرئ؟
پرته له دې چې استعفا ورکړي بله هیڅ لاره نه لري، ځکه نور ملت باور نه پرې کوي او ترې بیزاره دی. بله
صاحب، مبارک موشه، بیرته مقرر شوی او هغه مکتوب مو چا په غلطۍ رالیږلی و؟
ریښتیا؟
هو صاحب، ریښتیا وایم.
زه تشکر. خیر ویستی، هغه خبریاله څه سوه؟
هغه خو لاړه.
دا ولې لاړه؟ هله ټیلیفون ورته وکړه او ورته ووایه چې د مرکې هغه لومړۍ برخه نشر کړي او دغه د برطرفۍ له ټیلیفون وروسته برخه یې ډیلیټ کړي. مقصد چې د حکومت په ضد خبرې مې کړي هغه خپرې نه کړي. وخت سړی ډیر ګډوډ خوبونه ویني. د همدغسې یو لیدلی خوب له کیسې مو خبرو.
په خوب کې داسې ډېره نارامه غوندې وې.
ریښتیا وایې، ټوله شپه مې ګډوډ خوبونه لیدل.
د څه شي خوبونه دي لیدل؟
خوب می لیده چه ده نرانو ده حقونو ده دفاع سازمان می جور کری او کوخخ کوم چه ده کارونو لپاره فاند پیدا کم. دیره و گرزیدم او پخار که یه و بحرانه یه و کورانه دفتر او مسته می پره نخوده چوار نشم او ده مرست غختانه تریونه کم.
نو بیا چه مرست در سره وکره؟
نه، طولو را پوری خندل. وای دیلی منی تا گوره چه ده نرانو ده حقونو دفاع کهی. نران کله حقونه لري او که لري نو چا ترې اخیستی نه دي.
ښه، نو بیا تاسو ورته وویل؟
ما ورته وویل چې له نرانو څخه نرانو حقونه اخیستي او نه یې ورکوي. نو زه غواړم د هغو غاصبو نرانو په ضد مبارزه وکړم او د دغو مظلومو نرانو حقونه ترې واخلم.
ښه
و، خو یې چا مرسته راسره ونه کړه او ټولو همدا راته وویل چې د تا خو اصلي مقصد د پیسو پیدا کول دي او ته کولی شې چې دغه پیسې له دې نه له یوې بلې لارې لاسته راوړې. ما ورته وویل چې له کومې لارې؟ هغه وویل چې د نرانو پر ځای ښځې ولیکه او د ښځو د حقونو اخیستلو مبارزه سه.
ښه ښه، نو بیا تاسو ورته وویل؟
ما ورته وویل چې دغه کار زه نسم کولی، نو میړه ته به مې ووایم که هغه کولی سو هغه به یو کې اسې هم ځان د ښځو خواخوږی بولي.
دا دې ښه خبره ورته کړې ده. رښتیا به هم زه دا کار وکم او دفتر به جوړ کړم. له ما سره حتما مرسته کوي او چې مرسته یې وکړه بیا کار ته کوه. زه به چېرته لرې چکر ته لاړ شم.
زه به نو د ښځو کوم حقونه له چا واخلم؟
ولې د مېرمنې له مېړه نه واخله، د لور له پلاره واخله، د خور له وروره واخله او د کار کوونکي له امیره واخله.
او ته به کرا چکرونه وهې؟ یوه میاشت په دوبۍ، بله میاشت په استانبول او بله په تاشکند کې. همدا غواړې؟
ښه، نو ته څه وایې چې څه وکړم؟ زه ته ووایه.
د ما په دفتر کې د ګاردانو مشر شه، هماغلته به له ما سره مرسته هم کوي او تر سترګو لاندې به مې هم په نرانو اسې هم اعتبار نشته.
نو بیا د دې حقونو اخیستلو خوبونه څه ته لیدل؟
ښایي خپسې به نیولې وم چې دا ډول ګډوډ خوبونه مې لیدل.
اوس دا ماوري
پولیس سوخته لاندې بسته اولس پروت دی. ځوانان زاړه او ښځې له یو بل تاو یو بل کتاو، لکه چې یو وجود وي. یوه غوښتنه، یو ارمان او ټول د پله له چت لاندې. یوه غوښتنه، یو ارمان او ټول د پله له چت لاندې، لکه د یو وجود پراته وي. سر پخو کی او پخی سر لاندی لکد یو وجود پراتوی سر پخو کی او پخی سر لاندی دوا یو چوتا ندی خوچه وکی شوی بسته لحکر تی جول چی کمزور خوار لحکر ککل مردار لحکر ببر سرو ناو چاو دل پوندی بیسا بیدم وجود چیر جامعه او وچه شوندی پلی سوخته لانده بسته اولس پروته د چا زامن دی د چا ورونه او د چا خپلوان دی خو لکه اوبو راوړي او لکه نیزه وړي چې د سیلاو نه وروسته چېرته د خوړ په غاړه او یا ویالو کې او له خړو لاندې او یا په خړو ککړ پراته وي هسې پولیس سوخته لاندې بسته اولس پروت دی پولیس سوخته لاندې بسته اولس پروت دی
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستون کی و صادق سپینګر هارون گلزاد حسین حکمت حیا اوریا خیل او برای افغانپور کله موږ سره اړیکی نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4 یاو بیا کندوز یاو خوست یاو او جلال آباد تلور